سلام د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزم ازادي رادیو اوري افغان ولسمشر د فساد په وړاندې مبارزه ټکنۍ وبلله دا مو د پروګرام اول مطلب ده بل خبر دا چې د پکتیا ولایت په دانډه پټان ولسوالۍ کې نن سهار په دوو بیلابیلو سیمو کې په هوایي حملو سره نږدې او یا وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته یې صالح محمد صالح وایي اوري ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ چې اسلام آباد د هغو سنی وسلوالو پر ضد چې له پاکستانه بهر حمله کوي اقدام ونه کړي تهران به دغه وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرو پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غختلتیا ژمنه وکړه خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه واصل وسال وړاندې کوي
سلامونه وخت په خیر ده هم د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده د خوست ولایت د سلور ولسوالیو د مرکز شاوخوا درنی مزرو خونکو خپل درې ورځې احتساب نن پایته ورسو او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 870 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی اوس هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده خغلی غنی د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د همغږۍ رامنځته کولو لپاره هڅې وکړي نوموړي همدارنګه وویل چې پخوا له ګمرکونو پیسې ورکېدلې خو اوس په دې برخه کې کنټرول راغلی ده هغه ویل هغه تړونونه چې د یو لاس څخه بل لاس ته لویږي فساد ته زمینه برابروي خو د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پالیسي جوړه شوې چې په پلي کېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي ولسمشر غنی دا هم ویل چې د فساد سره مبارزه یو درون مسؤلیت دی او نړیواله ټولنه او همکار هیوادونه باید په دې برخه کې افغانستان یوازې پرېنږدي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د رډوي دستګاه د لمنځړلو تر څنګ د دې ډلې د څلور دېرش غړیو د وژلو خبره هم کوي د دغه وزارت لخوا پر لیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت په نازیانو او چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې په پټنځایونو هوایي بریدونه شوي چې د دې ډلې د یو شمېر غړو د وژل کېدو تر څنګ پټنځایونه یې هم لمنځړل شوي دا په داسې حال کې ده چې افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړي دي دغو چارواکو ویلي چې عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی دی د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې نن سهار د غوس ملاتړ ځواکونو په هوایي بریدونو کې اویا کسه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د پکتیا ولایت د مقام د رسنیز دفتر څخه په دې اړه په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د وژل شوو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي خو له سیمې څخه یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شوو شمېر څلوېښتو کسانو ته رسیږي خبرپاڼه وایي چې دغه بریدونه په نري کوتل او کوچرم سیمو کې شوي دي ویل شوي چې وژل شوي وسلوال په حقاني شبکې پورې اړوند دي چې د دې ډلې مشهور قمندان حضرت محمد مشهور په مطمئن هم پکې شامل ده وسلوالو مخالفینو تر اوسه بلیرس نه دی ویلی او نه هم کومې خپلواکې سرچینې د خبر تایید کړی ده د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 870 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی د دغه وزارت د پالیسۍ معین احمد جان نعیم نن د سړک د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په همدغه موده کې 550,680 تنه د ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي هم دي په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو تن مسؤول عبدالودود خیرخوا یادو مراسمو ته په وینا کې وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2250 ترافیکي پیښې ثبت کړې دي د افغانستان ولسي جرګه د پاکستاني یرغل په وړاندې له خپلې خاورې څخه د ښې ساتنې او دفاع په خاطر د کندهار امنیه قمندان ته ستاینلیک ورکوي د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې د جنرال عبدالرازق پر وخت اقدامات وستایل او هغه یې د تقدیر وړ وباله او د خوست ولایت د سلور ولسوالیو د مرکز شاوخوا درې نیم زره خونکو خپل درې ورځنی احتساب نن پای ته ورسو د دغه خونکو یو استازي رئیس خان نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست والی او د دې ولایت د پوهنې رئیس او نورو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د خونکو د نمرو ستونزه به ډېر ژر هواره کړي ښاغلي حسن وویل چې د نږدې 3500 خونکو د احتساب له امله دا مهال په خوست کې 219 ښوونځي تړل شوي دي د افغانستان په جنوب ختیځ ولایت خوست کې د خونکو له احتساب وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یادو خونکو ستونزې هوارې شي. کورنی خبرونه هم دومره ول. بهرنی خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ کړ اسلام آباد د هغو سنی وسلولو پر ضد چې له پاکستانه بهر حمله کوي اقدامونه کړي. تهران به د دغو وسلولو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي. د ایران دولتي رسنۍ د لوی درستیز محمد حسین باقری په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي تهران تمه لري چې پاکستانی چارواکي به خپل سرحدونه کنټرول، تروریستان ونیسي او د دوی مرکزونه وتړي. د زیاته کړې که تروریستي بریدونه دوام وکړي موږ به د دوی مرکزونه او پناه ځایونه چې هر ځای په نښه کړو. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېره میلادي میاشت ایران لا سرحدي ساتونکي په هغه حمله کې وژل سول چې جایش العدل سنی سخت دریځ ډلې مسؤلیت واخیست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره چهارشنبه اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر سرحدي امنیت له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستان ایران ته ډاډ ورکړی و چې پر سرحد به خپل اضافي پوځیان ځای پر ځای کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد له اوږدې مودې راهیسې د مخدره موادو د قاچاقچیانو او هغو سخت دریځو وسلوالو لخوا کارول سوی چې له ایراني ځواکونو سره یې وخت ناوخت نښتې هم کړي دي. ایران وایي که سعودي عربستان د نادانې کوم عمل ترسره کړي نو تهران به له مکې مکرمې او مدینې منورې پرته د سعودي ټول قلمرو وولي. د ایران دفاع وزیر حسین دهخان دا خبرداری پرون په داسې حال کې ورکړ چې تر دې مخکې د سعودي عربستان مرستیال ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان تهران تورن کړ چې پر اسلامي نړۍ د نفوذ هڅه کوي. د سعودي مرستیال ولی عهد تیره سه شنبه ویلې وه چې که جګړه کیږي نو میدان به ایران وي نه سعودي عربستان. محمد بن سلمان ویلې وه په سعودي عربستان که بعد سعودی سنیانو او شیعگانو ترمنز د نفوذ په خاطر جګړه ونسی. د سعودی مرستیال ولی عهد له ایران سره هر ډول خبرې رد کړې دي. ایران که څه هم په لومړي سر کې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی و خو وروسته یې بیا وویل چې تهران د سیمه ایزو مسئلو د حل په مقصد خبرو اترو ته چمتو دی. پاکستانی پولیس وایي نن سهار پېښور ته نږدې د نجونو له یوه ښوونځي بهر بمې چاودنه سوې چې دوه پولیس یې ټپیان کړي دي. د پېښور د پولیسو مشر محمد طاهر وویل چې په چاودنه کې د تروریزم ضد ادارې دوه پرسنل ټپیان سوي او زده کوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ یې نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې په وتو دي. دولتي رسنۍ او یوه څارونکې ډله وایي دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. دولتي تلویزیون راپور ورکړی له برزه سیمې ادلب ولایت چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د جنګیالیو د وتلو موافقه د عملي کېدو په حال کې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر اداره وایي تمه کېږي شاوخوا یو نیم زر کسان نن له برزه سیمې ووځي او نور کسان به په راتلونکو اونیو کې ترې ولېږدول سي. او د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې ماکرون ملت پالي کاندید مارین لوپین ته د انتخاباتو په دویم پړاو کې په اسانۍ ماتې ورکړه دغه څرګندونې وکړې.
Je vous servirai avec humilité.
زبا په بشر پالنې، قوت او د جمهوریت د ازادۍ، برابرۍ او ورورولۍ له اساساتو سره سم ستاسو خدمت وکړم. زه به ستاسو هغه باور ته وفادار پاتې شم چې پر ما مو کړی دی. زه به په مینه ستاسو خدمت وکړم. ژوندی دې وي جمهوریت، ژوندی دې وي فرانسه.
تقریبا د ټولو رایو له شمېرنې وروسته چارواکو نن ویل چې ماکرون په دغو انتخاباتو کې څه باندې 68% رایې ګټلې.
د سیمې او نړۍ خبرونه او له هغې مخکې مو د افغانستان مهم خبرونه واورېدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. رازو د پروګرام مطالبه ته افغان ولسمشر له اداري فساد سره مبارزه ټکنۍ وبلله او ویل چې په دې لار کې ډېرې زیاتې پیسې په ناحق لار مصرف شوې دي.
بلیونز اف ډالرز ان ټیکنیکل اسیسټنت مس سپنت بیکاز اف ټیکنیکل اسیسټنت از سپنت اون پیپل هو دو نات هاف د کمټمنټ ټو کنفرنت کرپشن وای وود دی کیر.
د افغانستان د ملي امنیت شورا او امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړی چې په نوې پالیسۍ کې لومړیتوبونه په پام کې نیولي.
نظریات و نویت هایی که دولت افغانستان مطرح کرده ما باور هستیم که ایالات متحده آمریکا آن را در پالیسی جدید مبارزه با دهشت افغانی مد نظر خواهد گرفته.
د پروګرام په دویمه نیمه کې د اداري فساد په وړاندې د افغان حکومت د تګلارې او نورو اړوندو مسایلو په اړه ګرده میز هم درته خبرو.
اصلی مفسدین دوی سره په ټیمونو کې پاتې شول. د دې مفسدینو په لاس دوی لایت رایتر لاسه کړی. اوس دوی دومره واس نه لري، دومره واک نه لري چې د مفسدینو سره حساب وکړي.
هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اراده جدی و قاطع داره.
انصاف فلاتکی اونیس پروگرام هم مهیره وی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او لس دقیقې شوې. رازو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له فساد سره د مبارزې د ادارو ډیروالی او ترمنځ نه همغږي د دې لامل شوی چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې د دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د فساد سره د مبارزې لپاره دولت باید د نویو ادارو درامنځته کېدو پر ځای پخوانی دولتي ادارې پیاوړي کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې له فساد سره په مبارزې یو وار بیا ټینګار وکړ. ویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فساد په وړاندې د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته خبرې کولې، وویل د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو ډیرېدل او ترمنځ نه همغږي فساد ته لاره هواره کړې ده. دی وایي چې په دې برخه کې میلیاردونه ډالر تخنیکي مرسته په هغه کسانو مصرف شو چې د اداري فساد د لمنځه لو پیاوړی اراده نه درلوده.
My submission is our
دوی د فساد پر ضد د زیاتو ادارو رامنځته کیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه همغږي لامل هم کیدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایط ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیاردونه ډالر تخنیکی مرستې ځای شي او په هغه کسانو ویشل شي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګ اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفيږي، دوی ولې پروا وکړي؟ خغلی غنی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې زیات فساد موجود دی چې د لمنځوړلو لپاره یې باید اقدام وشي. دا هم وویل چې په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره تر اوسه د تدارکاتو کمیټې 900 تړونونه سیړلې دي. ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 میلادي کال په ریپورت کې ویلي چې افغانستان د فساد په وړاندې مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د دې ریپورت لمخې اوس مهال افغانستان د نړۍ 198 فاسد هیواد دی چې د 2015 کال په پرتله 15 درجه ښه شوی دی. که څه هم افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د مرستو په بدل کې په دولتي ادارو کې د فساد د لمنځوړلو کلکه ژمنه کړې، خو د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې په کړې ژمنو بشپړ عمل نه دی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له نړیوالو په ځانګړې توګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې افغانستان د انتقال شوی او تورو پیسو په بیرته راګرځولو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د فساد لمنځوړلې له لومړیتوبونو څخه دي، خو بشپړ لمنځوړلې له لسو څخه تر شلو کلونو پورې وخت ته اړتیا لري. که څه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایک میلیبن په یاد کانفرنس کې د فساد په شتون اندېښنه وښوده، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت د اداري فساد د منځوړلو لپاره قوي اراده نه لري. لډلې سید قیاس سیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دی اړه وویل:
اصلا اراده ډیره مهمه ده. په افغانستان کې هر څه چې ګورو څارو هغه د شعار ته ده دي، او شعار چې کله وي او عمل دی، نو کله به هم دا مبارزه نتیجه ورنه کړي، ځکه چې دلته د مکافاتو مجازاتو قانون نشته. دلته غلم چې وایي چې غل ونیسي، او کور والم چې وایي چې غل ونیسي.
ښاغلی سیدی وایي چې د فساد په وړاندې د نویو ادارو رامنځته کول د ستونزو د ډېرېدو لامل ګرځي. د له حکومت غوښتنه وکړه چې د مکافاتو او مجازاتو اصل ته په کتو دي د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چې افغان ولسمشر له فساد سره روانه مبارزه ټکنۍ وبلله، او ویل چې میلیاردونه ډالر په دې برخه کې په تخنیکی پروګرامونو کې غلطو لاسونو ته لوېدلې دي. دا چې د افغانستان عام خلک د فساد سره د مبارزې په اړه باندې څه وایي، ښه ده چې د دوی غږونو ته غوږ شو.
مونږ چې کله یو اداره ته خپل مشکل لپاره ځو، هلته ډېر دغه کیږو، فاضابیږو، ځکه چې فساد ډېر ده. داسې نه کوو، داسې نه شي که چې مونږ یو مشکل لرو زر هغه مشکل حل شي، یو ورځ دوه ورځ یو میاشت، داسې فساد چې کمی بس یو ورځ کې یو کار خلاصیږي. ځکه چې فساد ډیر ده. یو کار چې د 15 ورځ لس ورځ خلاصي یو میاشت پکې تیریږي، دا ټول د فساد وجه ده.
چې هغه کوم پروژه چې د طلبي ته چي نو هغه پروژه سه د طلبي ته هغه څوک چې مستحق او په قانوني توګه یعنی هغه پروژه چې لاس راوړي هغه مکمل د پروژه وړ هغه امکانات چې ودته مهیکیږي او زمينه برابرېږي، نو ځکه چې هغه کار هم باید پسې او صادقانه توګه سرویس او وکتل سي چې واقعا کوم پروژه چې د پکمو طریقو سره لاس راوړي هغه عملي کړی ده کنه، نو حیات چور پسې بیا سل پسل ان شاء الله الرحمن دی ادارې فساد مخنیوي امکان لري.
دا نه یو حکومت در اتاک سره تقریبا داسې 2% زه تاسو ته ویلی شم چې په ادارات ته ځي. فار مثال زه د تحصیلات علي وزارت ته ځم یا د نور وزارت ته ځم، د ته په خواله پرتلې نه یو څه فرق کړی دا او یو څه توانېدلې دي. نو نور زمونږ هم غوښتنه دا ده چې د دوی باید پوره دغه فساد دغه سنه اداراتونه ریشکن کړي، د بیخه باید وباسي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان وړاندیزونه او لومړیتوبونه به په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه مطلب په څرګندولو سره وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیاوړي کول او د ترهګرو ډلو له منځه وړل د افغانستان لومړیتوبونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي امریکا باید د هغو هیوادونو په وړاندې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکا په لنډو ورځو کې د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، افغان حکومت وایي امریکا ډاډ ورکړی چې په دغه ستراتیژۍ کې به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په خبرو کې چې له امریکا سره شوی ډاډ ورکړل شوی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې به د افغانستان غوښتنې په پام کې ونیول شي. دی وایي بې له شکه چې کومې غوښتنې نظریات د افغان دولت له لوري مطرح شوی امریکا مونږ ته ډاډ راکړی چې دا به د ترهګرۍ پر وړاندې په نوې پالیسۍ کې په پام کې ونیسي.
د مبارزه با دهشت افغانی د دې پالیسۍ مد نظر خواد گرفته.
د خاغلی غورزنګ په وینا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو پیوړي کول او تجهیز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلور کلن پلان عملی کول او دغه ډلو په ځانګړي ډول داعش له منځه وړل د افغان دولت د لومړیتوبونو یوه برخه ده. په دې وروستیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د نوموړي هیواد د ملي امنیت سلاکار مکماسر افغانستان ته سفرونه وکړل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د واشنگتن پالیسي دغه سفرونو د اجنډا یو مهمه برخه وه. یو شمیر امریکایي ورسپانو مخکې تر دې راپورونه ورکړي چې د امریکا ولسمشر به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي چې په افغانستان کې څه ډول اقدام کوي. نیویارک پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې تر همدې سرلیک لاندې یو مطلب چاپ کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه پکې راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر ټرمپ په امنیتي کابینه کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د اوږدمهالې جګړې په اړه تر څو اونیو بحث وروسته بالاخره تیره اونۍ امنیتي چارواکي د افغانستان په اړه د مهمو ستراتیژیکو ټکو په برخه کې موافقې ته ورسېدل. په دغه بحثونو کې هغه چارواکي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي پراختیا پلویان ول بریالي شوي دي. نیویارک پوسټ وایي تر کومه چې طالبان سولې ته نوي حاضر شوي پر وړاندې به یې بریدونه زیات شي. یادې ورسپانې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستل شوی خو د دغه ستراتیژۍ له محتویاتو خبر دي، لیکلي چې د دغه ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره په کلني ډول 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیر زیانمن کیږي، هغه ګاونډیان چې د ده په باور د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. فضل هادي مسلم یار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې د افغانستان د خلکو د ځورونې لامل ګرځي امریکا یې باید پر وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکا د یو وخت
اوسه مو پالیسی درکوال افغانستان دی وی پنګدی وختونو کې امریکا د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی وروسی کړی دا او که خدای غوښتل اعلان بشي دا پالیسی به د افغانستان د خلکو په خیر او د دوی د ملاتړ لپاره وي هغه څه چې مونږ ورڅخه نن زوريګو او هغه تکلیف چې لګونډي او څخه رارسيږي د امریکا له دوستۍ څخه دی باید امریکا نازونی ونه کړی او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او د هغوی په وړاندې چې مونږ خلکو ته تاوان رسوي عملی اقدام وکړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا له کړنو څخه ده د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په دې باور دی چې باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې اوږدې مودې لپاره د افغانستان له خلکو څخه ملاتړ د امریکا د نوې پالیسۍ یوه برخه وي د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د روان میلادي میاشتې تر 15 نیټې پورې اعلان شي
گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبری اتر
خوس وخت ازدی رادیو تا وګس چې په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازدی رادیو پروګرامونه همدارس د ازدی رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com باندې هم اوریدل شي اوس هم مرزو پکتیا ته په پکتیا کې نن سهار د غوښ ملاتړ ماموریت هوایی ځواکونو بمباری کړي چې په نتیجه کې شاوخوا او یو وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړه او وخت ویل کېږي دغه بمباری د ډنډې پټان په دوو سیمو کې شوې دي له پکتیانا داوود تپان ورستي جزئیات په ریپورت کې را لګلی
پکتیا ولایت ادارې خبر ورکوي چې دغه ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ په دوو بیلابیلو سیمو کې نږدې اویا کسان وسلوالو ته مرګ جوړه لاړولې د پکتیا والی بیان د عبد الله اسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر اساس د دې ولایت په پټان ولسوالۍ نری کوتل او کوچ حرم سیمه کې د وسلوالو پټن ځایونه په نخښ شوې او لمن زوړل شوی
دوشنبه د وای په تلسمه سهار مهال د پکتیا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ کې په دوو نکاتو باندې د قاتب یا غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا هوایي بمباري شوې چې په دوو نکاتو کې تقریبا د اویا په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته مرګ جوړ اوښتی دا وژل شوی وسلوال د حقانی شبکې اړوند چې یو یې هم د سیمه ییزې جبهې قومندان حضرت محمد چې مشهور په عبدالحی مطمئن هم وژل شوی دی
نوموړی زیاتوي په سیمه کې د وژل شویو په اړه اعلان په لټنې روانې دي او وروسته به دا په ډاګه کړي چې په دغه وژل شویو کې د حقانی شبکې څومره او نور کوم مهم کسان شته او کنه د سیمې اوسیدونکو آزادۍ رادیو سره د ټلیفون پر کرخه د نوم او غږ نخ پرولو په شرط وویل چې په دغو بریدونو کې نږدې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 14 ټپیان دي تر دې مال وسلوال او طالبانو د دې بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي خو له پخوا څخه په یادو شوو دوه درو کې وسلوال او طالبانو خپل پټن ځایونه جوړ کړي وو او په دې کال کې دا لومړی ځل دی چې په یادو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره کیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ایران دفاع وزیر سعودي عربستان ته خبرداري ورکړې چې تهران به له مقدسو ځایونو پرته په سعودي عربستان کې ټول ځایونه په نخښه کړي د خبرې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان وروسته له هغه کړي چې سعودي سیالي شاهزاده محمد بن سلمان ویلی وو د ایران او سعودي عربستان ترمنځ که هره جګړه کیږي میدان به ایران وي نه سعودي عربستان د ایران دفاع وزیر وایي که سعودیان جاهلانه کار وکړي موږ به په سعودي عربستان کې هیڅ سیمه پرته له مکی مکرمه او مدینه منوره د خبره سم پرې نګدو دغه د ملالی بشیر ریپورت ته غوښتو خو له هغه مخکې باید یادونه وکم چې د فساد په اړه باندې البته د اداري فساد په وړاندې مبارزې په خاطر باندې کتاب سو زینی لاند پیغامونه لري کولی شي د افغان بسیم 813 لاري مونږ ته همدا شی براوستوي څو لڅلور نیمه بجو مخکې تاسو ته خبر کړو ورزو ریپورت
ایران وای که سعودي عربستان په جاهلانه عمل لاس پوره کړي تهران به له مقدسو ځایو پرته په سعودي عربستان کې نور ټول ځایونه په نقشه کړي دا خبره د ایران دفاع وزیر حسین دهقان پرون ورسته له هغه وکړي چې د سعودي سیال شهزاده محمد بن سلمان چې د سعودي د ولی عهد مرستیال هم دی پر تهران تور پوره کړي چې هڅه کوي پر اسلامي نړۍ نفوذ ولري او هر جګړه کې چې میدان به ایران وي نه سعودي عربستان حسین دهقان د سعودي عربستان د دفاع وزیر دا خبره نامشروع وبلله. د ایران نیم رسمي خبري اژانس تسنیم د حسین دهقان لخلی راپور کړی چې د عربي ژبې عالمینار تلویزیون ته ویل دي که سعودیان جاهلانه کار وکړي موږ به په عربستان کې له مکې مکرمه او مدینه منوره پرته هیڅ ځای سم پرې نه ږدو. د سعودي عربستان د ولی عهد مرستیال محمد بن سلمان چې د دې هیواد دفاع وزیر هم دی د مې په دوهمه نیټه ویلي چې هیڅ جګړه به د شیعه ایران او سنی سعودي عربستان ترمنځ د سعودي پر خاوره نه وي. د دې تر څنګ چې د ایران خبره یې رد کړه وویل موږ پوهیږو چې د ایران د رژیم هدف دا دی چې مکې ته ورسیږي او موږ تر هغه وخته نه منتظر کیږو چې دا جګړه سعودي عربستان ته دننه سي. موږ به داسې کار وکړو چې جګړه په ایران کې وي نه په سعودي عربستان کې. د شهزاده محمد بن سلمان له دې خبرو وروسته ایران بیلابیل عکس العملونه څرګند کړل. لومړی په غوسه ځواب ووایه او وروسته یې وویل چې اوس هم د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره مذاکراتو ته چمتو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی د مې میاشتې په درېیمه نیټه وویل د سعودي عربستان د دفاع د وزیر خبرې ګندوی چې دا حقیقت دی چې سعودي عربستان د تروریزم لاتړ کوي او په سیمه کې د ایران پر وړاندې تخریبونکي پالیسی پر مخ وړي. قاسمی وویل دا د سعودي لخوا ملاتړ سوی وهابیزم دی چې د داعش او القاعده سختریزو ایدیالوژي جوړوي او په افغانستان، عراق او سوریه کې تاوتریخوالی ته لمن وهي. خو ملګرو ملتونو ته د ایران سفیر غلام علي خوشرو درې ورځې وړاندې وویل تهران له خپلو ګاونډیانو سره ترنګلې روابط نه غواړي او له سعودي عربستان سره مذاکراتو ته چمتو دی. سعودي عربستان چې د امریکا ملاتړ لري او ایران په منځني ختیځ کې د نفوذ زیاتولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي. دا رقابتونه په عراق، یمن او لبنان کې د نیابتي جګړو په صورت کې لیدل کېدای سي.
د فرانسې نوی منتخب ولسمشر ژمنه وکړه چې له فرانسې د دفاع او د اروپایي اتحادې د یووالي لپاره به هڅې کوي. نه دېرش کلن ایمانوئل ماکرو د یک شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د دوهم دور په انتخاباتو کې په سلو کې شپږ شپېته رایې ګټلې. دې اړه د ازادي راډیو د خبرت مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون وروسته له هغې چې د یکشنبې د ورځې د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې په اسانۍ خپلې رقیبې ملت پال مارین لپن ته ماتې ورکړه له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو د پیاوړي کېدو ژمنه وکړه. ماکرون تیر ماښام د پاریس د موزیم په انګړ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به ویرې او اختلافاتو ته ځای پرې نه ږدو او زه به د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه وکړم چې فرانسه زیانمنوي.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image.
زه له فرانسې له حیاتي ګټو له تصویر او پیامې دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا له خلکو او ګډ سرنوشت څخه به دفاع وکړم. زموږ تمدن، زموږ د ژوند بڼه، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه، زموږ ګډې هیلې په خطر کې دي. ماکرون به د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر وي چې په اروپایي اتحادیه کې د فرانسې د مخکښ رول په دوام ټینګار کوي. دغه انتخابات د فرانسې د راتلونکي لپاره په دو متضادو لیدلورو څرخېدل. د رسمي شمیرو له مخې تقریبا ټولې رایې شمیرل شوي او د 30 میلیون رایې ورکوونکو په سلو کې څه باندې 6% ماکرون ته رایې ورکړي دي. ماکرون چې بخوا د اقتصاد وزیر او په بانک کې کار کړی هیڅکله هم یوه انتخابي دنده نه ده لرلې. د هغه د بریالیتوب له اعلان سره دوه نور ښه خبرونه هم ملګري وو. د دو خپره شوو نظر شمیرنو له مخې د مخ په وړاندې په نوم د هغه سیاسي غورځنګ به چې له تاسیس څخه یو کال وزي په پارلماني انتخاباتو کې چې ټاکل شوي د جون په 11 او 13 ترسره شي لومړی ځای ونیسي. دغه بریالیتوب چې د فرانسې په معاصر تاریخ کې دوهم ستر بریالیتوب ګڼل کیږي په اروپا کې راپورته شوې اندېښنې چې له اروپایي اتحادیې د برېټانیا له وتلو وروسته د فرانسې په اړه چې ښایي دا هېواد هم ورته لاره خپلې کړي لرې کړي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر ویلي چې دی ډېر خوښ دی چې فرانسې د اروپایي اتحادیې راتلونکي غوره کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه بریالیتوب د یوې پیاوړي او متحدې اروپا لپاره بریالیتوب بللی او ویلي دي چې هغه د ښاغلي ماکرون د دې ژمنې نښه ده چې ویلي دي دی به اروپا ته د خپلې اجنډا په سر کې ځای ورکړي. منتخب ولسمشر ماکرون چې 10 دقیقې په ټلیفون له میرمن مرکل سره خبرې کړي هغې ته ویلي چې ډېر ژر به برلین ته ورشي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ټویټر له لارې ښاغلي ماکرون ته دغه بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د ډېر لیواله دی چې له هغه سره ګډ کار وکړي. ټاکل شوی ده چې ایمانوئل ماکرون به د مې په 14 د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
ته
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شاید د غزنی له مقرره لیکلي تر څو چې په حکومت کې اداري فساد له منځه لاړ نه شي په حکومت به د خلکو باور هم پیدا نه شي. نظامی په نوم یو اوریدونکي له کابل لیکلي جمهور رئیس په افغانستان کې د فساد په ورکولو کې له چا جرأت غواړي. باوري د شکین په نوم لیوي سیمې لیکلي حکومت د زورواکو مخنیوي نه کوي چې د فساد لامل همدا خلک دي. مخلص د هلمند لیکلي زما نظر د اداري فساد په وړاندې دا چې مبارزه ښه روانه ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي تر څو چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي اداري فساد نه ختمیږي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارو ډیروالي د دې پدیدې په وړاندې مبارزه ټاکنې کړې ده. شغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړې. د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو په هوایي بریدونو کې اویا تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا د امنیت امر وایي چې په د وژل سویو وسلوالو شمېر 40 ته رسیږي. د روغتیا وزارت وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله نږدې 810 تنه مړه سوي. د خوست د څلورو ولسوالیو او مرکز شاوخوا 3,500 ښوونکو خپل درسي اعتصاب نن پای ته ورسوه. دوی وایي چې د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو لپاره د مځکې نمرې غواړي خو څوک یې غږ نه اوري. ایران پاکستان ته خبرداری ورکړ که اسلام آباد د هغو سنی وسلولو پر ضد چې له پاکستانه بهر حملې کوي اقدام ونه کړي تهران به د دغو وسلولو مرکزونه په پاکستان کې دننه وولي. د سوریې په سلګونو یاغیان او کورنۍ یې نن د دمشق له برزه سیمې په بس موټرو کې په وتو دي. دولتي رسنۍ او یوه څارونکې ډله وایي چې دوی له حکومت سره د یوې موافقې پر اساس له سیمې وځي. او د فرانسې منتخب ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون له اروپا سره د فرانسې د اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. وروسته له هغې چې ماکرون خپل سیالې ته ماتې ورکړه دغه څرګندونې یې تېره شپه وکړې.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک ویب پاڼه www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې پیدا کولی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې مرزی احمدزی جوړ کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د شاهین اسماعیل لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیګ د انتخاباتي سیالۍ د نیمه پای لوبې په لومړۍ نیمایي کې د سرامیاش د فوټبال لوبډله 1-0 پر وړاندې د سفیر له لوبډلې مخکې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د لوبې د لومړۍ نیمایي وقفه ده او تر لږ ځنډ وروسته به د لوبې دوهمه نیمایي پیل شي. د شاهین اسماعیل لوبډلې ته د فوټبال د غوره لیګ انتخاباتي سیالۍ د کابل د لس لوبډلو ترمنځ د صبر په 5مه پیل شوې چې نن یې پای لوبه ده. د افغانستان د هنبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالۍ کې خپل لومړی لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د رسنۍ مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د هنبال ملي لوبډله د ایران پر وړاندې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ښاغلی شهزاد زیاته کړه چې د تایلند په کوربتوب د هنبال په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 9 هیوادونه برخه لري چې په دوو ګروپونو کې ویشل شوي چې افغانستان په بي ګروپ کې له ایران، تایلند، ویتنام او متحده عربی امارات سره به سیالي وکړي. د آسیا شپږم پړاو ساحلي هنبال سیالي نن پیلېږي او د روانې میاشتې په 15مه به ښځینه او نارینه برخه کې د اتلو لوبډلو په اعلانولو سره پای ته ورسیږي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه لیګانس او ریال بتیس د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 11:00 او 15 دقیقې پیلېږي. د دغو سیالۍ په لړ کې تېره شپه الویس اتلتیکو بلباو ته 1-0 په وړاندې، والنسیا اوساسونا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه شان اسپانیول دپورتیو ته 2-1 په وړاندې او مالاګا سلتویګو ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د خبرونو پای
مننه چې تر دې دمه مزمک ملتیا وکړه. دوی منیمایي پیلېږي. لومړی راپور دا دی چې افغان حکومت وایي د فساد ضد مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي. البته دا د یو ګردی میز مقدمه ده، خو لومړی راپور به د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په اړه باندې تاسو ته خبر کوم. د سره صلیب او سرو میاشتو ټولنو د نړیوال غورځنګ او د افغاني سرې میاشتې جنرال سکرتریات وویل نا امنۍ د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوی د فعالیتونو خنډ ګرځي. د مې د میاشتې د اتمې نیټې د سره صلیب او سرو میاشتو د ملي ټولنو د نړیوال غورځنګ د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې افغاني سرې میاشتې او په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له حکومت وغوښتل چې د دوی د فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
افغانی سره میاشت په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه او د هلال احمر کمیټه وایي چې د افغانستان وسنی امنیتی شرایط به زیانمنو او وړو خلکو ته د دوی د مرستو رسول هوډ کمزور نه کړي، خو له حکومت یې وغوښتل چې فعالیتونو ته زمینه برابرې کړي. د دغه ارګانونو مسؤلینو دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مې د میاشتې د اتمې د سره صلیب او سرو میاشتو ټولنو د نړیوال غورځنګ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د افغانی سرې میاشتې ټولنې سکرتر جنرال میلاب مبارز وویل
ما بدون هیچ نوع تبعیض و امتیاز آماده دستگیری نیازمندان هستیم. رضاکاران و
من له هر ډول تبعیض او امتیاز پرته د اړو کسانو لاسنیوی کوو. د سرې میاشتې رضاکاران او کارکوونکي د هیواد ناامن او محروم سیمو ته مرسته رسوي. په کوم سیمو کې چې ناامن دي زمونږ کارکوونکي نشي ورتللی، د دې له امله له ټولو هیله ده چې سرې میاشت خپل کور وګڼي ترڅو د دغه کورنۍ غړي په سختو شرایطو کې ستاسو لاسنیوی وکړي.
د افغانی سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ادارې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او یو شمېر نورو نړیوالو مرستندوی ارګانونو په مرسته له شاوخوا 3 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کړی او تر اوسه د خپل مالی، تخنیکي او مسلکي توان سره سم لسګونو زرو بېوزلو، ټپي او ناروغو سره مالی او روغتیایي مرستې کړي دي. د افغانی سرې میاشتې د ټولنې مسؤلینو وویل چې په تیر کال کې له 1,940,403 کسانو سره د خوراکي موادو مرستې کړي او په ټول هیواد کې 3,000,000 خلکو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. سربیره پر دې په تیر کال کې 100 هغه ماشومان چې د هډوکو په رنځ اخته وو بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره لیږلي دي. د افغانی سرې میاشتې جنرال سکرتری وویل دوی د 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې اړو کسانو ته د مرستو رسولو ستراتیژي جوړه کړې او هیله ده چې د حکومت اړوند ارګانونه یې په پلي کولو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې د دفتر استازي جلیکا له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د دوه کسانو د آزادولو لپاره چې اوس د دغه هیواد په شمال کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي تدابیر جدي کړي. د میرمن جلیکا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د فبروري په 8 د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په جوزجان ولایت کې د سره صلیب د کمیټې شپږ کارکوونکي وژلي او دوی له ځانونو سره اسیر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو څخه د جوزجان په ولایت کې د سره صلیب د کمیټې د کارکوونکو خوشی کول د دوی په پلانونو کې شامل دی او هڅې تیزی کړي چې دغه اسیران ژر تر ژره خوشی شي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
نهایت کوشش مې خپله
کړې نو رهور شوم. د وویل زمونږ ډیره هڅه دا ده چې دغه کسان خوشی شي، خو له بده مرغه چې د افغانستان دښمنان په هر ځای کې چلاسې ورسیږي دغه سکارونه کوي. بیا هم زمونږ هڅه روانه دي چې دغه اسیران خوشی شي. د سره صلیب او سرو میاشتو د ملي ټولنو نړیوال غورځنګ په 1940 میلادي کال کې د هنری دونانت لخوا جوړ شو چې اوس د غړو هیوادونو شمیر 190 ته رسیږي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له بېوزلو، مصیبت ځپلو او ناروغو سره مرستې کوي.
خبریاست چنای ساینس پوهان وایي په دې بریالي شوي چې د انسان د وینې د یو څاڅکي په معاینه کولو د سرطان ناروغي تشخیص کړي. د سرطان ناروغي تر ټولو مهمه ستونزه د هغې د تشخیص ده. که سرطان په پیل کې معلوم شي درملنه یې ګرانه نه ده. د دې لپاره چې سرطان په لومړنیو پړاوونو کې ځانګړې نښه نه لري تشخیص یې سخت دی، خو کله چې په ناروغ کې ریښې وزغلولې پیژندل کېدای شي، خو دا وخت یې درملنه ګرانه وي. د چین د چینګ هوا پوهنتون څېړونکي وایي یوه وسیله یې جوړه کړې چې په ذریعه یې په وینه کې د سرطان ناروغي په آسانه تشخیص کېدای شي. تر دې پخوا هم د وینې د معاینې له لارې د سرطان ناروغي د تشخیص په برخه کې کار شوی او ښې نتیجې لاسته راغلي، خو د چینایي څېړونکو په کار کې توپیر دارې چې دوی وایي چې د سرطان د تشخیص لپاره ورته د وینې یو څاڅکی کافي دی. په نړۍ کې نږدې 9 میلیونه انسانان په راز راز سرطانونو اخته دي او هر کال 14 میلیونه پرې زیاتېږي. د سرطان په ناروغۍ د کال څه باندې 8 میلیونه انسانان مري. چین په 2015 میلادي کال اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 280 زره تنه په سرطان ناروغي اخته دي، چې د هغو له منځه هر کال 2 میلیونه او 8 لکه مړه کیږي.
افغان حکومت وایي د فساد ضد مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي او په دې برخه کې په ښه موقعیت کې دی. د مشرانو جرګې او شمېر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي حکومت د فساد په برخه کې یوازې خلک په خبرو تیریستي، خو د عملي اقداماتو توان نه لري. زموږ همکار د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په یو لنډ ګردي میز کې دغه موضوع څېړل دي چې ولې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې هغه ډول اقدامات چې افغانان او نړیواله ټولنه یې غوښتنه لري نه ترسره کیږي. په همدې سره د پروګرام پای برخې ته به هم ورنګلیکيګو. دویم پروګرام هم مهیروي د انصاف فلټکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاستې، فساد په افغانستان کې یو جدي مشکل دی او افغان حکومت همیشه تاکید کړی چې دغه پدیدې پر وړاندې دوی جدي مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه او افغانان په مجموع کې دوی له افغان حکومت دا توقع لري چې په دې برخه کې دی جدي او هغه سي مبارزه وشي چې ملموس وي. په نننی بحث کې درې قدرمنو ملمنو ته مو دعوت ورکړی، له دوی سره په دې موضوع غږیږو چې اصلا د حکومت مبارزه تر پوري څومره یعنی د لمس وړ وو او څومره نړیوالو ټولنو ته د قناعت وړ وو او اصلي څونځه په څه کې د کپدی برخه کې جدي اقدامات نه کیږي. د مشان جرګي غړي خاغلی زلمی زابلی ته مبل نه ورکړی، د ایجای ریاست د وایند مرسیال امید میسم ته مبل نه ورکړی او د سیاسي چارو کارپو خاغلی بشیر عاطف ته. درې وړو قدرمنو ملمنو ډیر خراغلی غواړم په پیل کې میسم سیمل تاسو څخه پوښتم چې لکه څنګه چې ما په مقدمه کې ویلي چې افغان حکومت د جدي مبارزې خبره کوي، نړیواله ټولنه او په مشخصا خلک له حکومت دا توقع لري چې په دې برخه کې دي جدي او داسې اقدامات چې واقعا ملموس وي دا د ترسره شي، تر څو پورې ولې داسې اقدامات که څه هم تریوبري د شوی خو په لوی سطح کې اصلي مشکل چیرته ده چې په دې برخه کې تاسو داسې اقدامات نه دي کړی؟ مهرباني وکړئ.
بحث مبارزه با فساد یک از تعهدات مهم رهبران حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان و شرکای بین المللی ما بوده است. حکومت د این سطح از دو منظر اقدام نموده. اول اصلاحات ساختاری هست و باور ما بعضی ساختارها سازوکارهای نیاز بوده که ایجاد شود تا ما بتوانیم به لحاظ ساختاری با فساد مبارزه کنیم، که مهمترین مثالش هم ایجاد مرکز عدلی و قضایی است که تحت لوی سارنوالی اینا کار میکنن و تا فعلا 95 تا 103 مقامات بلندپایه حکومتی و همچنان
ببخشین گپای شما را قطع میکنم، تاسو اشاره وکړه چې عدلی او قضایی مرکز ده، خو تر اوسه پورې په دغه مرکز کې تقریبا 2 وزیران چې هغه په فساد تورنو د هغه دوسیه پاتې دي. په لوی سطح کې ولې مشخصا تر اوسه پورې یو وزیر تاسو نه محکمه کړی؟ اصلي دلیل تاسو په څه ګوري؟
برای اولین بار مقامات بلندپایه حکومتی محکمه علنی برشان برگزار شده و عملا یعنی از اونا تحقیق و جستجو میشه در محضر رسانه ها مردم افغانستان که در سابقه نداشته. ما شاهد موینای وزارتخانه بودیم که اونا عملا برشان جندالای بلندپایه حکومتی که به فساد متهم بودن و اونا از آدرس همی مرکز عدلی و قضایی اونا تحت دوسیاشون تحت بررسی قرار داره و همچنان شاهد محکمه علنی بودیم. یک
زابلی صاحب میسم صاحب ویلی چی پدیر رابطه باندې د حکومت اقدامات رو سپوری یعنی اقدامات کړي یا تاسو مر راضی هستی؟
زه د حکومت کلونو څخه په دې مورید کې هیڅ راضی نه یم. صرف یو دوه درې موارد به تیار کوم چې حکومت په کې اقدام کړی دی هغه مثبت دی. یو د علمان دی متقاعد چې استعفا کړی او یا ازل سوی یو کمانډان کلور دوی معرفي کې عدلي قضایي مراجعات یو د داوی معرفي کېدل دي او یو وزیر د مخابرات دی. ولی متاسفانه وزیر د مخابرات اوس پوری په خپل ناری وی چې زه معرفي سویم د فسایداری مرجعیت ته ولی زما څخه اتصاله ول پښتنه ده کړی زما څخه بد پښتنه وسی مهمه ده چې فعلاً حکومت نه د مکافات او مجازات اصل په نظر کې نیسی. بې ځای اداري او کمیسیونونو جوړی بې ځای هغه مغلق اداري پروسیجرونه چې سابقه موجودی په غو کې اصلاحات نه دی راوړي کار اهلی کار ته نسپاري. موږ مستند اسناد رو خپل رئیس اجرایه د دروستلور ولایت څخه چې هغه زابل پکې شامل دي مطلق بي سواده مشاورین د ځان لپاره استخداموي یا کار اهلی کار ته نسپارل کیږي. لوی فساد فعلاً موږ په افغانستان کې وینو. په فعلي شرایطو کې اولین مرجع متاسفانه چې پارلمان دی زه په خپله د پارلمان غړی یم خو زه به دا اقرار ته وکړم چې اولین مرجع فاسد ترین مرجع د پارلمان دی. پارلمان په دې خاطر چې مسؤلیت لري نه هغه ته وزیر څه ویلی سي نه هغه ته څارنوال څه ویلی سي نه هغه ته رئیس جمهور څه وایي نه ریاست اجرایه.
بیا زابلی صاحب او بخ چې خبرم بیا که چیرته تاسو وایي چې پارلمان یعنی د پارلمان ځینې غړي فساد کوي څوک ورته څه ویلی نه شي بیا څنګه حکومت ملامتوي چې په دې رابطه باندې جدي اقدامات نه دي کړي په داسې حال کې چې مسؤلیت لري؟
تاسو ګوري مسؤلیت په دې معنی نه دی چې سړی به جرم کوي حکومت به څه نور ته وایي. همدغه د حکومت او دغه فاسدو پارلماني اعضاو مابین کې یو غیر مستقیم یا مستقیم معامله ده. یو فساد ته د پارلمان وایم ورځي مختلفو اداراتو نه پر باندې تبدیلی نه برته تغییر تبدیل کوي دغه څه دی کمیشن اخیا ولی استخبارات دغه ټول شان راپور لري. یو په اقتصادي معامله کې په قرارداد کې کچيري رشوت اخیستل کیږي اتمن استخبارات دغه ټول مستند اسناد لري. یعنی هغه جرم ثابت دی پر دی باندې ولی د استخبارات دغه راپور رئیس جمهور ته نور کوي رئیس اجرایی ته نور کوي چې هغه د اتبیا مسؤلیت پارلماني مفهوم نه لري ولی نه محکمه کیږي.
زه بلې سبب دغه پختنه می تاسو نه کوله زه شاید ومه تاسو په جرګه کې په کراتو د خبر کړی د چې فساد وجود لري اسناد شته دي څه فکر کوي ولی اقدام نه کیږي اصلي مشکل په څه کې ده؟
مشکل په دې کې دی چې په خپل اداري د ریاست جمهوری او د جنابي رئیس اجرایی دوی په خپل داسې ادارو کې ناس الته فساد شته. دوی وایي چې موږ ولارسو پر قاضیان باندې فشار واچو تاسو ولی رشوت اخري یا غیر کو یا غره په خپل پیسلا قضایی انسلاق ځنی واخو هغه محکمه ته معرفي سي یا په پارلمان کې مسؤلیت په نظر کې نیول سره موږ دي اسناد افشا کول.
بله عاطف صاحب تاسو تر ازو زابلی صاحب ته اشاره وکړه مخکې لاغینه میسم صاحب ویلي چې اجرات شوی دي. زابلی صاحب وایي چې په حکومتدارانو کې خپل دلایل درلودل چې یعنی دا جرأت نشي کولای غوا کې د خپل په فساد کې په یو ډول خکیل دي چې اقدام وکړي. له دغه نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ او تر اوسه پورې تاسو ته د فساد په وړاندې د حکومت مبارزه څومره د ډاډ وړ او یا څومره راضی یاستئ؟
مننه. سلام تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. ګورئ کله چې شپارس کاله مخکې د دې دولت بنیاد کېښودل شو هغه وخت کې مفکوره دا وه چې هغه وسلوال ګروپونه هغه خلک چې وسلې لري زور هم لري په یو نه په یو ډول باید د خشونت له حالت نه راوویستل شي په نورو بنسټونو کې ځای په ځای شي. هغو ته د امتیازاتو د ورکولو پروسه پیل شوه. هڅه دا وشوه چې هغوی پانګې ولري شرکتونه ولري سرمایه ولري په پارلمان کې هغوی وي په نورو بنسټونو کې هغوی وي تر څو دغه د خشونت دوره یو څه پای ته ورسیږي بدله شي په سیاسي شخړې باندې. دې مفکورې زمینه دې ته برابره کړه چې هر فساد سالار په هر برخه کې برلاسه شي. که په پارلمان کې تاسو وګورئ چې د فساد په اصطلاح سرلاري دي هغه د ټولو نه اوچت خبرې کوي عمل ته هم زور وردی په حکومت کې هم داسې. کله چې په تیرو انتخاباتو کې د دواړو ټیمونو هغه کمپاین پیل شو بدبختانه یو ځلې دغه کمپاین نران له نظره تیر کړي په دواړو ټیمونو کې تر ټولو هغه اصلي کمپاینران د فساد اصلي عاملونه دي اصلي مفسدین دي. ګوره دلیل تر ازم هم دې ته بخنه غواړم اصلي مفسدین دوی سره په ټیمونو کې پاتې شول د دې مفسدینو په لاس دوی لایت رای تر لاسه کړي تر دې ځایه پورې راورسېدل. اوس دوی دومره واس نه لري دومره واک نه لري د مفسدینو سره حساب وکي.
تف صاحب اجازه راکې تاسو ته بیرته راګرځم. میسم صاحب دواړو قدرمنو میلمنو یو موضوع باندې د نظر توافق چې زابلی صاحب هم ورته اشاره وکړه چې حکومت یا په مشخصا توګه دوه ډاکټر صاحبان دوی دا جرأت نه کوي چې بلکې اقدام دی وشي خپل دلیل
عاطف صاحب هم ویلي چې مثلا پخپل د حکومت ټول مخاطب مشخصا ولسمشر او اجرایي رئیس، تاسو نه مشخصا پوښتنه دا ده چې اجرایي رئیس دا جرأت لري چې د فاسدینو په ضد باندې، یا هغه د عاطف صاحب خبره هغه مفسدین چې ګواکې په یو ډول د دوی سره په کړی کې دي هغه ملزان لري کې او د مفسدینو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي؟
هر دو رهبر حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اراده جدی و قاطع داره و فساد را به عنوان یک پدیده که منجر به بی‌نظمی، بی‌ثباتی و مشکل آفرینی در کشور میشه میدانه و هر دوشان تلاش میکنه که سازوکارهای به اجرا گذاشته شود تا اینکه ما شاهد از بین رفتن فساد باشیم. ما میخواییم به سه نکته دیگه اشاره کنم. اول، ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی که بیش از 90% از مقامات بلندپایه دارایی هاش ثبت شده. این به معنای یک میکانیزم هست که جلوگیری میکنه از فساد. و دوم، قانونمند شدن پروسه تدارکات.
یو موضوع بل پوښتنه مې کوله میسم صاحب بخنی سره، یو بل موضوع چې عاطف صاحب ورته اشاره وکړه چې په دواړو ټیمونو کې، یعنی چې اوس دواړه اجرایي رئیس او ولسمشر په قدرت کې دي، یعنی دوی دواړو مشرانو حتی هغه کسان چې مفسدین دي او له دوی سره په صف کې ولاړ هغه یې نه دي لرې کړي، له دې بحث سره څومره موافق یاستئ؟
به هیچ صورت ما شاهد برکناری از وزیر تا معین تا جنرالای بلندپایه حکومتی بودیم. شما شاهد بودین که برای اولین بار یک واقعی که علمناک متاسفانه در مزار شریف به قلی اردو اتفاق افتاد، امروز قماندان قلی اردو معرفی شده به نهادهای عدلی و قضایی.
صاحب کلان را تو وای چی میسم صاحب وای چی اقدامات شوی دی او ورسته پیخه د 209 شاهین قلی اردو کې د یو نمونه یادوی؟
ګوره کده قلی اردو قماندان عدلی و قضایی ارګانونو ته معرفي کیږي، د خپل خبره ده. خدا د پردو د استخبارات او د نفوذ مسله ده، نه د فساد او د اداري فساد د دوسی او مسله ده. دا بخي او بیل ارخلري بیل قضیه ده. مثال، پردي استخبارات ستاپه په امنیتی ځواکونو کې نفوذ کوي که او کس پیدا کوي هغه نیسه. زه ګومان کوم دا لیک توپیر لري د اقتصادي فساد او اداري فساد له دوسی سره.
ډیره زیاته مننه. درې وړو قدرمنو ملمنو د فساد پر اړه به خپل لیدلوري لرل. خاغلی زابلی او خاغلی عاطف په یو ډول د فساد په برخه کې د حکومت اقدامات له دې څخه رضایت نه درلود او دوی ویل چې حکومت توان لري خو لیکن په دې اړه باندې اراده ته جدي ضرورت ده چې تر اوسه پورې دا کار نه شوی. خو په مقابل کې د جیر اسد وین مرسیل هغه ویل چې فساد محو کول وخت ضرورت لری اقدامات شوی دی او په دې رابطه باندې به اقدامات کیږي. زمونږ نه بحث هم دلته پات رسیږي. له تاسو هم ډیره مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دی شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوم زوری دلیم کنا پدی کار کی چنه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نمی څوک ما پره دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وای
کوتی ازری په ویګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پتی ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د عربي متحده اماراتو د مرکز دوبی له مرکزی زندان څخه د یو افغان بندي محمد عیسی ستونزې راخسته ده. محمد عیسی ازادي رادیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي چې سو کال کېږي چې د دوبی په مرکزی زندان کې بندي ده، خپل خپلوان دلته نشته او کلونه کلونه کېږي چې د کورنۍ غړي نه دی لیدلي. د افغان حکومت هیله کوي چې د دوبی له زندان څخه د افغانستان زندانونو ته تبدیل کړي. د دې ستونزو او هیله مو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړه. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
زما نوم دی محمد عیسا، دوبی مرکزی بندیخانه کې یم.
څومره وخت کیږي چې بندي؟
یو لس کال او یو میاشتې بندي یم.
په کوم جرم بندي شوی؟
زما قضیه دی مخدرات کې بندي یم.
په دغه زندان کې ستا ستونزه څه ده؟
مشکل
مشکلات هم دغه دي ورو جانه چې موږ دلته ډېرو مسکین او بېچاره یو، دلته نشو کولی ژوند، دلته ډېر ګراني دي، نشو اخېستی یو بوتل اوبه، خپل ځانه خوراک، خپل کپرې او دا شیزونه. ورو جانه موږ غواړو د حکومت نه چې موږ زر تر زره خپل وطن ته بوځي او موږ کار زر وکړي.
د زندان د ساتونکو چلند او رویه تاسې سره څنګه ده؟ د ډاکټر او دارو درملو خدمات در رسیږي؟
ورچانه موږ دلته بیگانه یو، د دوی په نظر کې موږ ډېر ښکته یو، دوی تاسان د دوی پوزه ډېر اوچت دي، دوی نه ګوري په هغه شان دی، سره ډېر بد رویه کوي، بد چلند کوي. او موږ سره چې موږ وایو تر ډاکټر ته ځو، زموږ درې میاشتې څلور میاشتې ډاکټر ته به بوځي، بیا هلته موږ سره داسې کارونه چې دوا ونی کې ډاکټر بیا موږ ته دوا نه راکوي، دوا چې راوړي بیا درې میاشتې پس دوا درته راوړي، هغه بالکل داسې کارونه کېږي دلته موږ سره.
تاسې دلته څو کسان یې او ته په څو کاله بند محکوم شوی؟
قید خو د محبت قید دي، عمر قید دي. او موږ دلته پنځه کسان یې، دېرش کسان نیول د مخدرات په جرم کې، نور دي په قتل کې دي، په غلا کې دي، داسې نور کې.
د کابل نه کوم هیئت کله درغلی او تاسې سره لیدلی؟ د ستونزې مو ورته ویلي؟
نه نه، موږ ته نه دي کتلي. سورس د کونسل نه یو کس راځي، هغه ډېر ښه سړی دی، سید احمد افغان نوم دی، کونسل کې دی، زموږ محصول دی. هغوی موږ ته بس داسې هغه وویل چې بس ستاسو کار خلاص دی، موږ د انتظار کوو د وزارت عدلیه نه او د وزارت خارجه نه، موږ انتظار کوو چې هغوی نه هیئت راشي به تاسو به بوځو.
د خپل خرڅ د کمه کوئ؟
وروره موږ دلته څه کوو، د عربان دي، د دې عربان جامې مینځو، یا یو جارو کوو، یا صفائی کوو، دې شیزونه کې موږ به پیسې ورکړي. نور د کور نه څنګه څنګه وغواړو، نور د کور نه څنګه وکړو، چې افغانستان کې دونه معاش لري، په حکومت کې دونه معاش ورکوي چې کور کرایي به نه کېږي، او د وړه او د لس دا شیزونه نه کېږي، نو څنګه هغوی موږ ته به پیسې ولېږي؟ او دلته یو درهم دي په اتلس افغاني، نو څنګه به موږ ته پیسې ولېږي؟ موږ څنګه وکړو دا پیسې ورکوي؟ داسې پیسې دي چې بس یو اوبه یا صابون یا زموږ شامپو دا شیزونه کېږي په هغه کې.
کله کله د خپل خپلوان یا د کورنۍ غړي درځي لیده کاتم ورسره کېږي؟
څنګه راشي؟ یو ټکټ دي دوه درې سوه ډالر دی، دلته نه راځي، ویزه به پنځه سوه ډالر دي، نو څنګه دلته راشي؟ په کوم هوټل کې اوسېږي؟ هلته دوه درې سوه ډالر خرچه کېږي، یو هفته کې څه کم دوه درې زره ډالر خرچه کېږي، نو څنګه موږ ته راشي؟ دي نو خواهش دغه دي چې الله ته زر تر زره خپل هغه هیئت ته ولېږي، چې موږ خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې بس همالته زمونږ عمل ته ښه دي، چې نور موږ څومره چې کی دي همالته تېر کړو، بس دا غواړو د حکومت نه هم دا غواړو.
د انصاف پلټه کې
د دستونزه مو د بهرنیو چارو وزارت لویاند شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی سب د متحدو عربی اماراتو د مرکز دوبی ل مرکزی زندان څخه یو افغان بندي محمد عیسی آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې زندان کې څو کلونه تیر کړل، په دوبی کې خپل خپلوان هم نشته. دی وایي ستونزې له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي او د افغان حکومت نه هیله کوي چې د افغانستان زندانونو ته دې تبدیل کړي. مستغنی صاحب د افغان او عربي متحدو اماراتو د حکومتونو ترمنځ داسې کوم تفاهم لیک شته چې دغه بندي د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي؟
خوشبختانه جمهوری اسلامی افغانستان و امارات متحده عربی موافقتنامه انتقال حبس دارن، اما
د زما پوښتنه په دری جواب کړه، خو زه به مطلب تاسې ته په پښتو ووایم. دی وایي له نیکه مرغه د افغانستان اسلامي جمهوری او متحده عربي امارات یو تر بله د بندیانو د لیږ رالیږ موافقتنامه لري، خو دا تفاهم په دې وروستیو کې د اجرا لپاره لازم ګڼل شوی. نو څرنګه چې دا موافقتنامه نوې ده، یو سلسله پړاوونه باید ووهي او بیا یې عملي کېدو ته اقدام وشي
و به تازگی لازم الاجرا شده.
مستغنی صاحب، د دې موافقتنامې په اساس تر اوسه کوم افغان بندي یا د دې بندیانو کومه ډله تبادله شوې؟
تا به حال کدام دسته از محبوسین بر بنیاد او انتقال نشدن، چون پس از لازم الاجرا شدن
دی وایي تر اوسه د دې موافقتنامې په اساس کومه ډله انتقال شوې نه ده، ځکه چې د دواړو هیوادونو د بندیانو د هویت ثابتول هم ضروری دی. دی دا هم وویل چې د دې مرحلو د پای ته رسیدو وروسته به انشاءالله د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لړۍ پیل شي. مستغنی صاحب، دا تمه او باور چې تاسې ورکوئ تر کومه حده پې ډاډمن یاست؟
امیدواری چی که ما یقین داریم که کار میشه، چون
دیوی هیلمندی سه چه مون یقین لرو چه دا کار کیگی. کله چه داغ مرحله بشپده شوی افغان بندیان با افغانستان او دا عربی متحد و امارات و بندیان با دوبه تا انتقال شی،
انتقالشان با کشورشان آغاز خواهد شد.
دا انصاف پلتکه
د آزادی رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د دوبۍ په مرکزی زندان کې یو افغان بندي لخپل ستونزو شکایت کړی او له افغان حکومت نه هیله کړې چې د افغانستان کوم زندان ته تبدیل شي. او دا مو هم واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډاډ ورکړ چې په دې هکله د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوې او په لږه موده کې به عملي شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشان داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خپرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې